السلام علیکم، دا ازادي رادیو پښتو خبری مجلې ته ښه راغلاست. وخت د افغانستان د ماښام شپږ بجې سوې. نن چهارشنبه د غویي څلورویشتمه نیټه ده چې د 2006 میلادي کال د مې له 14 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شمشاد زدران پر مخ وړي. افغانستان له پرون ماخوستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. امریکا پر ایران تور پورې کړی چې تروریزم ته لمن وهي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبانو کار بولي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره وایي تیر 8 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو. او د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو ویلي ایران د خپلو سرچینو ترهګر تمویلوي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي کابل او ننګرهار کې پرونی بریدونه د طالبانو لخوا شوي دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان صدیق صدیقي نن په یو خبري کنفرانس کې وویل طالبان نشي کولی یوازې د یوې اعلامیې په صادرولو سره دې بریدونه کې لاس لرل رد کړي. ښاغلي صدیقي وویل د سولې په وړاندې دا مهال لوی خنډ د طالبانو جګړه ده، او د نړیوالې ټولنې وغوښتل چې طالبان د جګړې پای ته رسولو ته وهڅوي. له دې وړاندې د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندرابي هم وویل دوی ته د داعش او طالبانو د همکارۍ حقیقت د داعش د یو شمېر نیول شوو کسانو له خبرو معلوم شوی دی.
گرفتاریایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است نماینګر توانی
دی وای مونږ چې ورسېو کې ځینې کسان نیولی راته ښکارا شو چې داعش او حقانی شبکه یو بل سره همکاري لري. شوی برید یو جنگی جنایت دی او خی چې طالبان هغو هوکړو ته ژمن نه دي چې کړی دي. طالبانو دا ژمنې په ټول افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډېرېدو نقص کړی دي. مونږ په ډاډ سره ویلی شو چې د دې برید مسؤل طالبان دي.
مطمئنان کې مسؤلیت عزیزه ما به طالبان میدانیم.
طالبانو د کابل او ننګرهار په پرونیو بریدونو کې چې لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل لاس لرل رد کړی دي. طالبان ادعا کوي چې افغان حکومت د داعش پلوي کوي. د ماشومانو د ساتنې نړیواله اداره سیف د چلډرن وایي تیر 8 ساعتونه افغان ماشومانو ته ډیر خونړی وو. د دغه سازمان د افغانستان د څانګې مشر تیموتی بیشپ د کابل پرونی برید ته په اشاره لیکلي د زیږیدلي ماشوم لومړنۍ شیبې باید د مور په غېږ کې تیرې شي، نه د ډزو او باروتو په اور کې. ښاغلي بیشپ ویلي کابل کې پر پرونی بېرحمانه برید سربیره فرا، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې هم بریدونه وو ماشومان وژلي دي. طالبان وایي د افغان حکومت لخوا د زندانیانو د آزادېدو په اړه ورکړل شوی لست نیمګړتیاوې لري او د زندانیانو د پیژندګلوۍ جزئیات پکې نشته. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي لست کې د ورکول شوو کسانو له ډلې یو شمېر لادرکه دي او ځینې یې هغه کسان دي چې داعش وژلي دي. ده ویلي طالبانو په دې وروستیو کې د افغان حکومت 216 زندانیان آزاد کړي، او په خبره یې افغان حکومت باید پر یوې او بلې پلمې د سولې د هوکړې په وړاندې خندونه جوړ نه کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې دغه هیواد کې د کورونا 295 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت مرستیال وحیدالله مجروح نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پیښې د څه باندې 600 مشکوکو ناروغانو د معاینې په پایله کې ورته معلومې شوې دي. له دې سره عام روغتیا وزارت یو ځل بیا له خلکو وغوښتل چې له کورونو په اسانه ونه وځي او ټولنیز واټن مراعت کړي. وزارت وایي د شپو ورځو کې د کورونا ویروس د ګواښونو په اړه د خلکو بې پروايي بیا زیاته لیدل کیږي. خبرونه له آزادۍ رادیو نه اوري. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وایي د ایران حکومت له خپلو سرچینو د ترهګرۍ د پراختیا لپاره کار اخلي، په داسې حال کې چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې تر ټولو ډیر د کورونا له وژونکي ناروغۍ سره مخامخ دی. پامپیو نن د مې په 14مه نیټه بیت المقدس ته ورسېد او هلته د اسرائیلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو او د اسرائیل د نوي کابینې له یو شمېر غړو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو، د سوریې پر کړکېچ او کورونا ویروس خبرې کوي. پامپیو له نتنیاهو سره تر ملاقات مخکې وویل ایران کې اوسنی رژیم د کورونا له ګواښ سره سره له خپلو زیرمو ترهګر تمویلوي. او وروستی خبر هم دا چې په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي مسکو به پر ایران د وسلو د بندیز د اوږدولو او همداراز پر دغه هیواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو د بیا لګولو په اړه د امریکا د هرې هڅې مخالفت وکړي. واسلی نیبنزیا پرون سه شنبه وویل د امریکا متحده ایالاتونه به د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې چې روسیا پکې د ویټو حق لري د بندیزونو د لګولو په تصویب کې ستونزه ولري. د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه په اکتوبر کې پای ته رسیږي، خو امریکا غواړي د ملګرو ملتونو له لوري پر ایران د وسلو پر پلور بندیز اوږد شي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا حالات داسې اټکل کړي. کابل اسمان برګ د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 15، هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 25 او ټیټه 19، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 28 او ټیټه 12، او جلال آباد اسمان زایزای ویز د تودوخه لوړه درجه 10 او ټیټه 21.
خاصی ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای سي. په دې ورسته کې د وسلوالو حملو له زیاتېدو سره افغانستان له پرون ماخستن راهیسې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وای په افغانستان کې د ورستیو حملو عاملین د بخښنې وړ نه دي.
دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ شرایطو کې بخښنې وړ نه شي
ګرځېدلی. په افغانستان کې په څلورویشتو ساعتو کې د کورونا ویروس 295 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته رسیدلی تاکل سوی د اسرائیل نوې ائتلافي حکومت سبا لوړه وکړي. د دوه او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. دا خبره د دغه وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي رادیو ته وکړه. ولسمشر غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو مشکوکو ترهګرو د بریدونو امر ورسته له هغه وکړ چې د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې بریدونه زیات سول، خو طالبانو بیا پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. ناجیه صافی په دې اړه نور حال راکوي.
په کابل او ننګرهار کې د وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان دفاع وزارت د وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل وسلوالې ډلې به د هیواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه شي.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اوس مهال له دفاعي حالت څخه تهاجمي حالت ته ورګرځېدلې دي. د تهاجمي عملیاتو لپاره یو شمېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. وسلوال طالبان او نورې تروریستي ډلې به د هېواد په هیڅ ګوټ کې خوندي پاتې نه سي. په هغوی به تهاجمي بریدونه وسي. دغه تهاجمي بریدونه به د هوا او ځمکې له لارې ترسره سي.
له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته وویل له تېرې شپې راهیسې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه وتلي او په وینا یې تر دې وروسته به قضیه متفاوته وي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان ځواکونو ته پر طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د بریدونو امر وروسته له هغه ورکړ چې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې خونړي بریدونه زیات شول. د کابل په دشت برچی سیمه کې وسلوالو پرون سلبستریز نسایي او ولادي روغتون باندې حمله وکړه. د ننګرهار د کوز کونړ خیوي ولسوالۍ کې هم په همدې ورځ د یو سیمه ییز پولیس د جنازې پر مهال ځانمرګې برید وشو چې په دې دوو بریدونو کې لږ تر لږه 200 وژل شول او تر نوی زیات ټپیان شول. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماخام په یو ویډیوي پیغام کې د کابل او ننګرهار د حملو مسول طالب او داعش ډله یاد کړه او ویل تر دې وروسته به امنیتي او دفاعي ځواکونه تهاجمي حالت خپل کړي، خو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي د کابل او ننګرهار بریدونه دوی نه دي کړي او تر دې وروسته د جګړو د شدت عواقب د کابل ادارې په غاړه به وي. خو د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن چهارشنبه په کابل کې په یو خبري کانفرانس کې وویل طالبان سولې ته ژمن نه دي او د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي.
د طالبانو انکار د هغه بریدونو نه دوی ته برات نه شي ورکولی. اصلي خنډ د سولې په پروسې کې په تېرو 2 کلونو کې یوازې د طالبانو ګروپ دی. افغانستان دولت په هر وخت کې او خاصه په تېرو 5 کلونو کې هر وار طالبانو نه غوښتنه کړې چې تاسو راشي د افغانستان د خلکو دا غوښتنه ومني چې سوله وکړي او جنګ ختم.
وروسته تر دې چې د کاپ پر 10 یا د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ، افغان چارواکو ویل چې ځواکونه یې په یو ډول دفاعي حالت کې دي، خو په دې موده کې د افغانستان حکومت ادعا کړې چې طالبان تاوتریخوالی زیات کړی او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه یې تر پښو لاندې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي د سولې د خبرو اترو په نږدې کېدو سره دا ډول احساساتي پریکړې د سولې پروسه زیانمنوي. پخوانی جنرال او پوځي کارپوه امرالله امان وایي دغه بریدونه د یو شمېر کړیو لخوا تنظیم شوي او هڅه دا ده چې د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته کړي.
تاسی ازادي رادیو او ریوا مور دل چې د افغانستان دفاع وزارت ته وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ډلو پر پټنځایونو د بریدونو د زیاتولو خبر ورکړی دی. د کابل په لویدیځ دشت برچی کې د ښځو او نویو زیږیدلو ماشومانو په سلبستریز روغتون او د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې د جنازې پر لمانځه بریدونه په کور دننه او نړیواله کچه له سخت او توند غبرګون سره مخامخ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ او د ګاونډیانو پاکستان او ایران په ګډون ګڼو هیوادونو دا برید غندلی دی. امید زهیرمل په دې اړه نور حال راکوي.
د سوشنبه پورس په کابل کې د برچی په ملي سلبستریز روغتون برید چې خزیونه وزیګیدلې ماشومان پکې ووژل شول او تر خوای د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د جنازې لمنسکون کو پنه خکول هغه پیخې د چتون خبرګونونه یې راپارولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر شپه په خپل پیغام کې د برید د طالبانو او داعش کار وباله او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپل خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه يرغليز حالت خپل کړي. د افغانستان له حکومت سربیره د بشري حقوقو د ملاتړو بنسټونو لخوا هم د دیبرید په اړه تون خبرګون خودل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د بریډ یونه بخونکې جنایت بولی. د دې کمیسیون وایاند او کمشنر شکر الله مشکور د جهارشنبی پورز ازادي رادیو ته وویل د جګړې خکې لوري باید ملکی ځایونه او خلک پنه خنه کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا د سپیکې په کلکو ټکو غندي او د جنگ له خواو څخه غوښتنه کوي چې په خپلو جنگي تکنیکونو او برنامو کې د بشردوستانه نړیوالو اصولو ته ژمن پاتې شي، ملکي وګړي ملکي ځایونه په نښه نه کړي، ځکه د دغه پیښو عاملین په هیڅ وخت او په هیڅ
حزب اسلامی هم په اعلامیه کې د کابل او ننګرهار په ګډون په لغمان، خوست او بلخ کې وروستۍ پیښې غندلي او سملاسي د تاوتریخوالي د کمولو او بین الافغاني خبرو د پیل غوښتنه کړې. یو شمېر ګڼو نورو سیاسيونو هم ورته څرګندونې کړې دي. خو افغانستان د باندې بیا د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما، ناټو، د روغتیا نړیوال سازمان، ناروې، کاناډا، فرانسې، ایران، پاکستان افغانستان او یو شمیر نور هیوادونو هم د دې بریدونو په اړه خبرګون خوده. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په ننګرهار او کابل کې شوي بریدونه غندلي او وایي تر هغه چې په افغانستان کې تاوتریخوالي د کمولو او د سیاسي یووالي په برخه کې بشپړه هوکړه نه وي شوي، دا هیواد به له دې ډول خطر سره مخ وي. پومپیو له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې په ګډه او همکارۍ سره د دې بریدونو عاملان د عدالت میز ته راکاږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ورته خبرې تکرار کړي او زیاتوي په افغانستان کې د میندو زیږیدلو او نازیږیدلو ماشومانو په ضد نه بیانېدونکی تاوتریخوالی او دغه راز د جنازې په مراسمو برید سختې کارغیرانې کړنې دي. د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د بریدونه غندلي او له افغانانو څخه یې په خپل ملاتړ ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه هم د برید غندلی او د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش په حواله یې لیکلي، هغوی چې دا بریدونه کوي ځواب به یې ووایي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس اډانوم کابل کې پر زیږنتون برید غندلی وایي روغتیایي کارکوونکي باید پنخه نشي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د وزیر شاه محمود قریشي په حواله ویل شوی د دې بریدونو د غندنې ترڅنګ له یو باثبات افغانستان ملاتړ کوي. په کابل کې د ایران سفارت هم ویلي داسې مال چې افغانستان له کورونا سره په سخته مبارزه کې دی تاوتریخوالی باید راکم شي. په کابل کې د ناروې، فرانسې، کاناډا او جرمني سفارتونو سربیره د بخښنې نړیوال سازمان د لویدیځې آسیا څانګې هم د برید غندلی او وحشیانه عمل یې بلل دی. په کابل او ننګرهار کې په پرونیو بریدونو کې نږدې 40 تنه ووژل شول او له 500 زیات ټپیان شول. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسی ازادي راډیو اوریده په کابل او ننګرهار کې مو د پرونی حمله پر وړاندې د ځینو خبرګونونو په اړه اوریدل. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان له حکومت او طالبانو غوښتي دي چې د کابل او ننګرهار د سه شنبې د ورځې د بریدونو پر عاملینو دي عدالت تامین کړي. د دې وزارت په اعلامیه کې دا دواړه بریدونه چې تر 40 ډیر کسان پکښې ووژل شول او شاوخوا 90 تنه پکښې زخمیان شول په سختو ټکو غندل شوي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې ترورستان به خپل هدفونو ته ونه رسیږي. احمد شیبر نور حال راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د کابل په دشتي برچی کې پر سل بستر روغتون حمله د ملکانو پر ضد جناوړه حمله توصیف کړی ده. د دې وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې پر بې دفاع خلکو حمله د بخښلو نه ده. وړاندې په ننګرهار کې د یو پولیس د جنازې پر مراسمو ځان وژونکي برید ته اشاره شوې او لیکل شوي دي چې ترهګر به کله هم د ملکانو د وژلو له لارې خپل اهداف ترلاسه نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا دواړه بریدونه ډیر ویرونکي یاد کړي دي او ویلي دي چې طالبانو په دې حملو کې لاس لرل رد کړي دي. نو اوس باید د افغانستان حکومت او طالبان په همغږۍ سره د دغه ډول بریدونو مسؤلین عدالت ته راکشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې څرګندوي چې تر څو په افغانستان کې شخړې په عمومي ډول کمې نشي او د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ رانشي، افغانستان به د تروریزم له شره خوندي نشي. په همدې سیشن به چې په کابل او د ننګرهار په شیوه ولسوالۍ کې بریدونه وشول، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د امریکا فاکس نیوز تلویزیون ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال په افغانستان کې شخړې کمې شوې دي. د پومپیو په وینا تیر کال په اوسط حساب هر ورځ له اتیا تر سلو پیښې رامنځته کېدې، خو د امریکا او طالبانو د سولې تر موافقې وروسته دا شخړې د پام وړ کمې شوې دي. د سولې تر دې تړون مخکې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شو، د افغانستان د حکومت او طالبانو له لورې د اورکمونۍ اعلان شوه او له همهغه وخت را په دې خوا افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دفاعي حالت غوره کړ. دا وضعیت پرون وروسته تر دې بدل شو چې په کابل او ننګرهار کې خونړۍ پیښه رامنځته شوې او ولسمشر اشرف غني ځواکونو ته امر وکړ چې تعرضي حالت خپل کړي.
د طالبانو او ټولو توریستي ډلو او ګروپونو د بریدونو او تهدیدونو د دفع کولو او د دوی د ځپلو په موخه د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای بیرته تعرضي حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
طالبانو د حکومت پر دې پریکړې خبرګون ښکاره کړی او خبرداری ورکړی دی چې جنگ ته به په جنگ ځواب ووایي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې اشرف غنی غواړي جګړه تر خپل واک لاندې سیمو کې زیاته کړي. طالبانو د کابل او ننګرهار د سیشن بي د ورځې بریدونه هم غندلي دي. سربیره پر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شخړو د کمیدو خبره کوي، خو جګړې لا هم په افغانستان کې نه دي سړې شوې. لویدیځ آژانسونه خبر ورکوي چې په تېرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې کې طالبانو نږدې 5000 ځله په افغانستان کې حملې کړي دي. د امریکا او طالبانو د توافق له مخې تمه وه چې بین الافغاني مذاکرات د مارچ تر 10 پیل شي، خو د دې خبرو لپاره د طالبانو شرط دا و چې د دوی نږدې 5000 زندانیان دې د افغانستان د حکومت له زندانونو خوشي شي او دوی به د حکومت نږدې 1000 تنه بندیان آزاد کړي. دا لړۍ ورو ورو روانه وه او دوی ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل چې طالبانو شخړې نه دي کمې کړي، نو دوی د زندانیانو پر خوشي کولو لاس نیسي. د زندانیانو د تبادلې درېدل او د افغان پوځیانو تهاجمي وضعیت شایي هغه هیلې پر ځای نه کړي چې تر دې مخکې د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویلي وو چې د اختر په ورځو کې د اوربند لپاره هڅې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو د ازادي راډیو پښتو خبرې مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا ویروس 295 پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجرو نن یوې خبري غونډې ته وویل له دې سره په دغه هیواد کې د مثبتو پیښو شمیر 5216 ته لوړ شو. تفصیل د ناجیه صاحب په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو له ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت په ګرځبندیز او د روغتیایي سپارښتنو په عملي کېدو ټینګار کوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو مرستیال وحید مجرو د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا ویروس 295 پیښې ثبت شوې دي. ښاغلي مجرو په هیواد کې د کورونا ویروس د زیاتېدو د لاملونو په اړه وویل:
یو عمده دلیل یې لکه څنګه چې تل موږ ویلي د خلکو بې غوري ده. په خواشینۍ سره په سړکونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي. هره ورځ له ما څخه تاخستل کمیږي چې دا د روغتیایي اصولو خلاف عمل دی. د خلکو ټولنیزې اړیکې نږدې سوي د یو دردونکې مسله ده، ځکه د دې زیان کورونایو او د ښار هرې برخې ته رسیږي.
ښاغلي مجرو ویل په تیرو 24 ساعتونو کې 15 کسان د کووید 19 ناروغۍ له امله مړه شوي، 26 تنه بیرته روغ شوي، چې په دې سره د روغ شویو کسانو شمیر 646 او د مړه شویو کسانو شمیر 122 ته رسیږي. خغلی مجروب خبره د غشمیرو په سات سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 5216 ته ورسید. سره لدی چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خلکو په ګرځبندیز او د روغتیایي مقرراتو په پام کې نیولو ټینګار کوي، د کابل والی محمد یعقوب حیدری تازه کابینې ته داسې یو طرح ورکړی چې لمخې پلورنځي بیرته پرانیستل شي. ښاغلی حیدری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کورونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره باید یو اغیزمنه لاره وسنجول سي، خو اساسي خبره دا ده چې ټولنیز واټن باید په پام کې ونیول سي او د روغتیا وزارت ټول سپارښتنې عملي سي. او کچیرې د دوکانونو د پرانستلو جواز هم ورکول کیږي، د روغتیایي سرغړونو په صورت کې دی بیرته بند سي.
په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له هیواده بهر 9 تنه افغانان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي. دغه وزارت بیان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ یوې خبري ناستې ته وویل دغه وزارت له کورونا ویروس سره د مبارزې په هدف د طبي تجهیزاتو او خوراکي موادو لپاره د نړۍ د هیوادونو 122 میلیون ډالر مرستې ژمنه ترلاسه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مشغله ازادي راديو او ري او اوس هم يو بهراني موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهراني چار وزیر نن ایران تورن کړ چې لخپل منابعو په استفاده تروریزم تلمن وهي. د مایک پامپیو په وینا ایران دا وران کارانه هڅې په داسې حال کې کوي چې خپل خلک د کورونا ویروس د وبا له کبله کړیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په یو ورځني سفر اسرائیل ته تللی دی. په دې اړه نور حال صالح محمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سهار بیت المقدس ته ورسید چې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو او د اسرائیل د نوي حکومت له نورو مشرانو سره په منځني ختیځ کې د ایران پر فعالیتونو خبري وکړي. د دوی د خبرو په اجنډا کې د سوریې شخړه، د کورونا وبا او نور موضوعات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ایرانی چارواکي حتی د کورونا د وبا پر مهال هم په نړۍ کې ترور ته د لمن وهلو لپاره د آیت الله د رژیم له منابعو ګټه اخلي. د هغه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنه‌ای ته وه. د تهران او واشنگتن ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې اوج ته ورسېد چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2018 میلادي کال په جنوري میاشت کې واک ته ورسېد او وروسته یې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه وویسته او پر ایران یې بیرته سخت بندیزونه ولګول. ایران د هغه تړون له مخې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. مایک پومپیو په یوه خبری کانفرنس کې چې صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تر څنګ ولاړ وو وویل د هغه کمپاین هدف چې موږ یې یوه برخه یو د هغو منابعو کمول دي چې آیت الله یې په اسرائیل او په ټوله نړۍ کې د زیان رسولو لپاره په واک کې لري. دې کمپاین ښه نتیجه ورکړې او کامیاب دی. موږ به پرې ولاړ یو. لا هم د ترسره کولو لپاره کارونه شته. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وویل اسرائیل ته د مایک پومپیو دا یو ورځنی سفر د امریکا او اسرائیل د اتحاد پیاوړتیا ثابتوي. نتانیاهو د ایران په وړاندې د واشنگتن د روان فشار ستاینه وکړه. بل مسله چې زموږ سیمه یې نه آرامه کړې د ایران دوامدار تهاجم او ترور دی. غواړم د ایران په وړاندې د امریکا د ولسمشر ستاسو پامپیو او ستاسو د ادارې د غوره کړي قوي دریځ ستاینه وکړم. پامپیو او نتانیاهو به پیشغل سوی لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د خاورې سره د یهودانو د میشت ځایونو د زمیمه کېدو پر موضوع هم خبرې وکړي. د دغو میشت ځایونو او نورو ساحو زمیمه کول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځني ختیځ د سولې په پلان کې تشریح شوی. ولسمشر ټرمپ دغه پلان په جنوري میاشت کې اعلان کړی وو چې نتانیاهو ستایلی وو خو فلسطینیانو په کلکه رد کړی وو.
ملګری ملتونو امنیت شورا په نړۍ کې په ټولو جګړو کې د اوربند پر غوښتنه رای اخلي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوری نور معلومات راټول کړي چې له دې څخه اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا به د کورونا وایروس په اړه د هغه پریکړې لیک پر مسودې رای واخلي چې پر متن جوړ جوړی شوی او د نړۍ په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي د اوربند غوښتنه کوي. دغه پریکړې لیک چې مسوده یې جرمنیا او ایستونیا چې په اوس وخت کې په ګډه د امنیت شورا دورې مشري کوي نورو غړو ته استولې. د یوې تو خطر هم شته ځکه د دې شورا یو شمېر غړي په اړه اختلاف لري. لدې مخکې دا شورا د کورونا د وبا پر ضد مبارزې په اړه دي او بل پریکړه لیک پر مسودې لدې کبل جوړ جاړي ته نه ورسېدلې چې د روغتیا د نړیوال سازمان د یادونې په اړه پرې اختلاف و. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی او د ویتو د حق لرونکی دی ټینګار کړی چې په پریکړه لیک کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه وشي خو د امریکا متحدو ایالتونو یې مخالفت کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش د مارچ په 23 غوښتنه کړې وه چې په ټوله نړۍ کې د اوربند وشي. تر هغه وروسته په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یوه پریکړه لیک د تصویبېدو لپاره خبرې اترې پیل شوې چې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او پیکینګ او واشنگټن یې د ناکامۍ ملامتي پر یو بل اچوي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د نوي پریکړې لیک د مسودې متن چې پرون سیشن بې بحث ته وړاندې شوی 15 اساسي ټکي پکې شامل دي چې په ټوله کې په اصولو کې د جګړو د پای ته رسیدو او د لانجو د حل په اړه پر بحثونو راڅرخي. د دې اقدام هدف دا دی چې د افغانستان په ګډون له نږدې شلو هیوادونو سره چې په جګړو او شخړو کې ښکیل دي مرسته وشي چې له جګړو خلاص شي او د کورونا له وبا سره پر مبارزې تمرکز وکړي. دغه پریکړه لیک په مسوده کې همداراز غوښتنه شوې چې په ډیرو ځپل شوو سیمو کې خلکو ته د بشري مرستو د رسیدو لپاره باید نوي ورځې په دوامدار ډول جګړې او وسله والې نښتې بندې شي. تر اوسه د رایې ګیري لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې خو که چیرې د امنیت شورا 15 دایمي غړي د ویټو کولو ګواښ ونه کړي ښایي ژر رایې اخیستو ته وړاندې شي. د امریکا متحده ایالاتونو د روغتیا نړیوال سازمان ته مالی مرستې ځنډولي او دغه سازمان تورن کړی چې هغه څه چې لازم و له چین څخه خپاره شوي د کورونا وایروس په وړاندې سم اجراءات نه دي کړي. د نوي پریکړې لیک په متن کې د روغتیا د نړیوال سازمان یادونه نه ده شوې نو له دې کبله نه ده څرګنده چې چین به ملاتړ وکړي که نه. د چین دریځ هم مهم ځکه دی چې دا هیواد د امنیت شورا دایمي غړی او د پریکړې لیکونو د ویټو کولو حق لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
درنو اوریدونکو اوس هم تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې د ازادي رادیو اوریدونکو مشترالی جل دین نقیب الله حسن زیله کندهار لیکلي د وچ ډوډۍ ویش یوازې د خاله او باجه پر بنیاد شروع دی. هله د چې حکومت دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي. محمد قاسم زواک له هلمند ولایت څخه لیکلي دي، تیر ورځ بیا د آی اس آی مزدورانو د افغانستان په څو ولایتونو کې زموږ یو شمېر افغانان په شهادت ورسول. دا یو ستر جنایت دی او نه بخښل کېدونکی دی. دا د دوی خپل نظر دی. شفیع جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ څخه لیکلي دي که کورونا سره بې پروا و اوسو انجام به د پولیو په څیر وي. د هلمند له ناداري ولسوالۍ څخه میر احمد ملت پال لیکلي دي د کورونا د خپرېدو په اړه په دې ولایت کې زیات خلک اندېښمن دي. خوراکي توکي دوه چنده ګران سوي دي، حکومت باید دې ستونزې ته پام وکړي. محمد قاسم زواک بیا یو ځل بیا د هلمند ولایت څخه لیکلي دي، جنگ زموږ پر ژوند باندې ډیر بد اغیز کړی دی او هر ورځ چې د کور څخه وزو بیا تر څو چې کور ته ځان رارسوو ځان ژوندی نه بولو. جنگ ته چې هر څوک لمن وهي افغانان نه دي. او سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا ولایت څخه د څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکلي دي، افغان حکومت دې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو غم وخوري. د ازادي رادیو پښتو خبری مجله پای ته رسیدلې ده. د دریخ